د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل او ساته خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د کراچۍ په هوایي ډګر د تیر شپې د وسلوال بیت پاړه او ری د غراز د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیا زیارت کوونکو د حمله په کورم ایجنسی کې د وسلوال په ډزو کې د دوه تنو پاکستانی امنیتي سرتیرو د وژل کېدو او په شمالي وزیرستان کې بیا د عثمانزی وزیر د جرګې د امن کوششونو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې زما کور زما کلی ونیس پروګرام هم درته اورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې بوریوال کاکړی
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د کراچۍ پر نړیواله هوایي ډګر د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي. افغان حکومت وایي د عبدالله پر کاروان برید بهر ملکي استخباراتو او پاکستانی وسلوالې ډلې لشکري تیبه کړی دی. او د امریکا، اروپایي اتحادیې او ایران ترمنځ نن په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوی دی. د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه نن سهار رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کې 10 برید کوونکي دي. هغه زیاته کړه
بڑا نقصان تو یہ کہ ہمارے کوئی 13 آدمی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں.
بڑا زیان خدا شویدی چې زمون دیار لس کسان وژل شوی دی. برید کوونکي لس تنو لس وانه وژل شوی دی. تر اوسه چې کوم اطلاعات راغلي دي داغې تر مخه الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی.
اطلاع ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا.
بل پلاو اتیر کتر لبان پاکستان د دې برید پړه منلې او وایي چې دای د حکیم الله مسعود د وژنې په بدل کې کړي. د پاکستاني طالبانو ویاند شاهد الله شاهد لا نامعلومه ځای د ټلیفون لارې مشال ریډیو ته ویل چې د دې برید تیاری له وړاندې کړي و خو د جنگمندۍ او امن مذاکراتو له کبله یې تر اوسه نه و کړي. د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیا زیارت کوونکو برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوی دی. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر امیر سرفراز بوکټی نن خبرې اعلان ته وویل چې بیګا ناوخته د ایران پولې ته څیرمه په تفتان سیمه کې 4 ځانمرګو پر هغو 2 هوټلونو برید وکړ چې شیا زیارت کوونکي پکې شپه تیروله. د سرفراز بوکټی په وینا په دې برید کوونکو کې یو د پولیسو په ډزو وژل شوی او پاتې 3 نورو ځانونه الوار ځل چې 15 زیارت کوونکي ووژل. د برید مسولیت جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې منلې دي. د اوتمنزو وزیرو جرګانن په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بادر له وسلوالې ډلې سره لید کاته کوي. دا له هغه وروسته چې د یاد جرګې مشران پرون د پېښور له کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا له گورنر سره تر ملاقات وروسته وزیرستان ته ستانه سو او هلته له ځینو وسلوالو ډلو سره ولیدل. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ای پی پکیر د ځای ناستې حاجي شیر محمد په مشرۍ کې د اوتمنزو وزیرو جرګې ته ویلي چې په 2 کې دی بهرني وسلوال لسیمه وباسي. په کورم ایجنسی کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پاکستان 2 امنیتي سرتیري وژل شوی دی. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیښه کې پولیټیکل محرر میر عالم هم ټپي شوی دی. پولیټیکل محرر عبدالمالک بیا نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه بیګا هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د لټون لپاره یو موټر ودرو. افغان حکومت ویلي چې د ولسمشرۍ پر کاندید عبدالله په سوي برید کې بهرني استخبارات او پاکستانی وسلواله ډله لشکر طیبه لاس لري. د افغان ولسمشر له دفتره د یکشنبه په ورځ ویل سوي چې له لومړنیو څېړنو ښکاري چې په دې برید کې بهرنیو استخباراتو او د لشکر طیبه ډلې لاس و. د افغانستان د امنیت شورا تېره ورځ پر دې بحث وکړ. ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ کې یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د عبدالله د موټر پر کاروان د برید څرنګوالی وڅېړي. د برید د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې وسو چې د عبدالله ساتونکو یو شمېر او ولسي وګړي پکې مرګ ژوبله ورته ورسېده. هغه امریکایي سرتیری چې 15 د وسلوالو طالبانو په قید کې و وایي چې تښتونکو ورسره تر تبادلې له مخه ډېر ناوړه چلن کوي. امریکایي پوځي بوی برګډال د مئی میاشتې پر 1/2 له ګونتنامو زندانه د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد او د جرمني په یو پوځي روغتون کې بستري کړل سو. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون رپورټ خپور کړ چې برګډال ډاکټرانو ته ویلي چې طالبانو به دی واهې. د برګډال په وینا کله چې ده د تیښتې هڅه وکړه نو له هغه وروسته د څو اونیو لپاره طالبانو دی په تیاره کې ساتلی وو چې اوسپنیزه پنجره وه. رویټرز او ایسوسییټډ پریس خبري اجانسونو یو ویلي چې د امریکایي پوځي چارواکي هم د دې رپورټونو پخلی کړی. دا چارواکي وایي چې د برګډال روغتي حالت د دې جوګه دی چې امریکا ته سفر وکړي، خو په نسیاتي توګه دې ته نه دی تیار چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا او د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټان نن په جنیوا کې له ایرانیو استازو سره نیغ په نیغه دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویلي چې په دې ملاقات کې به د اروپایي اتحادیې یو سیاسي مشره هیلګا شمید او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې مشره کیترن اشټن هم ګډون کوي. په دې خبرو اترو کې د ګډون لپاره به په امریکایي پلاوي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز او ځینې نور چارواکي هم شامل وي. د نړۍ او ایران هڅه کوي چې د جولای تر شلمې انټي وړاندې یو جامع اټمي تړون ته ورسیږي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی بانن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی او ولسمشر پرنام مکرجی سره وویني. وانګ یی په دور ځنې سفر تیر ورځ نوې ډیلی ته تللی او هلته یې له لومړی ملاقات له خپل هندي سیال شوما سورج سره کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د کراچۍ ښار په هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو د تیر شپې په برید کې د لسو تنو وسلوالو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. بل پلو په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د دې صوبې په تفتان سیمه کې 25 شیا زیارت کوونکي وژل شوي دي. همدارس په کورم ایجنسی کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې او دوه تنه سرتیري وژلي دي. د کورمې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د دغه پیښې په اړه وایي
څنګه په دمو یو چیک پوسټ کې هغه چې یو کارول متر کورو هغه د سرکاري اهلکارونو ودرولی دی. هغه سره پیستول سره او فایرنګ یې پکړی دی.
په پیښور کې حکومتي او پوځي چارواکو د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر وزرګې ته ویلي چې په دوه اونیو کې خپل سیمه له وسلوالو خالی کړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د جرګې لپاره دغه کار کول ډیر مشکل دی.
نه یو ګروپ ته نه یو خلک ته دا غیر ملکي هم دي. دوی په خپل سیمه اختلافات دي نو په دوه هفته ټایم کې خو ډیره مشکله ده.
او په زما کور زما کلی ونې خبرونه کې د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو مندوزی او ولسوالۍ د دیګانو کلی د تاریخي پس منظر او د اوسیدونکو د ژوند په اړه اوري.
داس ویل کېږي چې یو شمېر د ګاردز د ښار نه په یو سطح د زادرانو نه او یو شمېر د وزیرو نه دلته راغلي دي. په دې کې نشته
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازوریدن کوولنی رپورت تا د پاکستان د ستر خار کراچۍ پر نړیوال هوائي ډګر د وسلوالو د بریټ پترس کې د وجل شو شمیر 29 کسانو ته لول شوې ده. چارواکي وایي په وجل شو کسانو کې لس وسلوال هم شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حمله پړه منلې ده. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه مشال ریډیو د خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
چارواکی وای کراچۍ هوائی ډګر یې له حمله کوونکو پاک کړی او په جنا نړیوال هوائی ډګر حمله کوونکي ټول لس کسان یې وجلی دي. دغه برید د یک شنبه په شپه 11:30 بجې پیل شوی وو چې 15 غنټې یې دوام ولرو. د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه نن سهار خبریالانو ته وویل دی وای موږ ته لوی زیان دا اوخته دی چې 14 کسان مو وجل شوي دي. لس وسلوال هم د دې حملې ښکار شوي. په هوائی ډګر کې دننه چاودنې شوي دي او د هغې له امله یوې ودانۍ ته اور لګېدلی دی. قیم علی شاه زیاته کړه په وژل شوو کسانو کې د هوایي ډګر ساتونکي ASF پولیس رینجر د هوایي چلند ادارې او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA غړي او سرتیري شامل دي. د پاکستان د وسلوال فوز د اما اړیکو ویان آسیم سلیم بجواله خوا د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه ټویټر ویل شوی د بریټ په محل د پاکستان د وسلوال فوز سرتیرو د هوایي ډګر د ساتونکو او رینجر ځواکونو سره مرسته کړې. د هغه په وینا اوس محل عملیات ختم شوی او سیمه وسلوالو څخه پاکه شوې ده. خو د کراچۍ د هوایي ډګر له کارګو کمپلیکس څخه د دې رپورټ تر جوړېدو لا هم لوګي خيجي. او د وروجنې ګاډي او امبولانسونه اغیزمنې سیمې ته ور روان دي. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، دغه هسپتال ته 19 مړي او 22 جوبل کسان هم ور وړل شوي دي. د برید وروستو د کراچۍ نړیوال هوایي ډګر تړل شوی او په دغه میدان کوزیدونکو تیارو ته د سند صوبې په نوابشاه هوایي میدان د کوزیدو ویل شوي دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویان مشهود تاجور مشال رډیو ته ویلي، د عملیاتو تر ختمېدا ده وروستو به د کراچۍ هوایي میدان د پروازونو لپاره خلاص کړي. بیا وایي د خدای په فضل الوتکو ته زیان نه دی اوښتی. اوس په میدان کې چرنیز عملیات روان دي. چې دا سر ته ورسیږي نو موږ به نن د ماسپخین او مازیګر ترمنځ هوایي میدان د پروازونو پر مخ خلاص کړو. د رینجر امنیتی ځواکونو مشر میجر جنرل رضوان اختر نن سهار خبریالانو ته وویل، د زیاتره حمله کوونکو سره کلشینکوفونه وو. د هغه په وینا درې حمله کوونکو ځانونه الوزولي او پاتې وو د امنیتی ځواکونو په ډزو وژل شوی دي. دی وایي زمونږ شک دی چې حمله کوونکي بهرنیان دي. موږ په خپلو کې په دې اړه خبرې هم کړې دي او شاید دا ازبکان وي. د زیاتره وسلوالو سره د ای وڅلوېښت ډوله کلشینکوفونه وو او دا نه ده معلومه چې دا وسله له بهره راغلې او که د ملک دننه دوی ترلاسه کړې ده. موږ په دې اړه پلټنې کوو. وسلوالو طالبانو د کراچۍ په هوایي میدان د ترسره شوې حملې پړه منلې ده. نن سهار د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رډیو ته ویلي، دوی دا برید د دوی د مشر حکیم الله مسعود د وجنې بدله ګڼي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
پښتو وای مشال رډیو. اور
اوریدونکو، د بلوچستان په تفتان سیمه کې د اتوار په شپه ناوخته څلورو ځانمرګو کسانو پر هغو دوو هوټلونو برید کړی چې شیعه زیارت کوونکي پکې میشت ول. د بلوچستان د کورنۍ او چارو د وزیر په خبره په دې برید کې 25 زیارت کوونکي وژل شوي دي او و نور ژوبل شوي دي. د برید مسولیت جیش الاسلام نومې یوې وسلوالې ډلې قبول کړی دی. له کوټې پرې زموږ د همکار خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د بلوچستان له سر شار کوټه جنوب ختیځ لور ته د 200 کیلومترو په شاوخوا کې د ایران له پولیس سره چیرمه په تفتان سیمه کې 25 شیعه زیارت کوونکي وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان د کورونا چارو د وزیر سرفراز بکچی په خبره څلورو ځانمرګو بریدګرو د اتوار په شپه پر هغو دوو هوټلونو لومړی د لاسي بمونو برید وکړ، وروسته یې پرې ناتارې ډزې پیل کړې او بیا هم درو ځانمرګو له چاودونکو توکو ډک واسکټونه والوزول او یو بریدګر بیا د لیویزو په ډزو وژل شو. سرفراز بکچی د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه ناوخته په یوه بیړنۍ خبري غونډه کې وویل، په دغو هوټلو کې د 300 په شاوخوا کې شیعه زیارت کوونکي وو چې نور ټول یې روغ رمټ راایستلی.
کوئی 9:30 کے قریب 4 سوسائیڈ بمبرز
د شپې شاوخوا 9:30 بجې څلورو ځانمرګي بریدګرو په یو وخت برید تر سره کړ چې دوه په یو هوټل او دوه بیا په بل هوټل برید وکړ. په لومړني هوټل کې چې د الهاشمی په نامه دی، هلته امنیتي سرتیرو یو ځانمرګي په ډزو واژه او هغه بل خپل واسکټ والوزاوه. چې داسې په همدې هوټل کې یوازې یو زیارت کوونکی وژل شو او په دوم هوټل کې بیا دواړو ځانمرګو په یو وار خپل ځانونه والوزول او هلته 22 کسان ووژل شو. د بکچی په خبره څلور واړه بریدګر چې په ځانمرګي واسکټو لاسي بمونو او کلشنیکوفونو سنبال وو، لومړی یې د لاسي بمونو بریدونه کړي، بیا یې تر ساعت نیم پورې ډزې کولې او وروسته یې بیا ځانمرګي واسکټونه والوزول. سرفراز بکچی په دې خبري غونډه کې وویل، ژوبل سوي کسان یې تر پولې هاخوا ته د ایران روغتونو ته منتقل کړي چې هم نن د دوشنبه په ورځ به یې په هلیکوپټر کې همدلته کوټې ته راورسوي. د مړیو ټپیانو او د هغوی د کورنۍ غړي به د دوو هلیکوپټرو له لارې کوټې ته رارسوو. نور هلته دا وخت حالات مکمل مش په کنټرول کې دي. پاتې کسان مو نږدې د ملیشات ځواکونو کلا او لیویز لاین ته رسولي دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي شاوخوا 300 شیعه زیارت کوونکي د اتوار په مازیګر د تفتان همدې هوټلو ته رارسېدلي چې سهار به یې د کوټې پر لور مزل کاوه چې د شپې ور باندې همدا برید وسو. هلته د اعظم طارق په نامه یو تنه چې ځان د وسلوالې ډلې جیش الاسلام ویان بولي آنلاین خبری آژانس ته د دې برید مسؤلیت قبول کړی او ادعا کړی چې وژل سوي کسان د ایران له لارې سوریه ته د جنگ لپاره تللي وو چې د ده په خبره هم هلته د سنی مسلمانانو پر ضد جنګېدل. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په کورم ایجنسی کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې دوه تنه پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو چارواکی ټپي شوی هم دی. طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې نامعلومو کسانو لخوا د ډزو له امله دوه عسکر مړه شوي دي. چارواکو تر مخه په پیښه کې انتظامی چارواکی پولیټیکل محرر میرعالم هم زخمی شوی دی. پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لډیو ته وویل چې دغه پیښه د پیر په شپه شاوخوا لس نیمې بجې په مینګګو کلي کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو د تلاشۍ لپاره یو ګاډی ودرولو. ده زیاته کړه چې برید کوونکي دوه کسان وو چې پر امنیتي ځواکونو برید وکړو. ده دا هم وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي تښتېدلی دي، خو ګاډی ترې پاتې شوی دی چې دغه ګاډی دوی اوس په خپل
پولیټیکل
محرر اویل چې برید کوونکی د نیول لپاره د دوی لخوا کوششونه روان دي. د سادې په هیډکوارټر هسپتال کې ابتدایي علاج پس پولیټیکل محرر میرعالم د ټل پوځي روغتون ته منتقل کړل شوی دی. پولیټیکل انتظام تر مخه د زخمی چارواکي حالت د اندېښنې وړ دی. عبدالمالک وایي چې په پیښه کې مړ شوی عسکر سپاهي شوبسن ځای پر ځای مړ شو او ولی رخمین په هسپتال کې سا ورکړه. دواړه مړي بنن په خپل ابایي قبرستانونو کې خاورو ته سپاري. پولیټیکل محرر په خبره په پیښه کې نښه شوي دواړه عسکر د لوی ځواک سره تعلق لري. سادې ښار نه شاوخوا اته کیلومتره لرې مینګکو کلی د کوزي کورم ایجنسی په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د غیر قانوني کاروبار مخه د نیستلو لپاره د پولیټیکل انتظامیه لخوا چیک پوستا جوړ شوی ده. پولیټیکل محرر عبدالمالک وایي چې په سیمه کې دغه اول ځل ده چې غیر قانوني ګاډی د نیولو په وخت ور باندې د ملزمانو لخوا برید وشو. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، له وسلوالو طالبانو سره د پاکستانی حکومت د امن خبرو د بهیر له درېدو وروسته په دې هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو یو نوې لړۍ پیل شوې. ترهګرو له راولپنډۍ وروسته په بلوچستان او کراچۍ کې هم کاروایانې کړې دي. د ملک پر امنیتي وضعیت په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض موساخیل له څېړنکارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د تیرې شروع په ورځ د اسلام آباد سره نږدې فتح جنگ سیمه کې د سیکیورټي فورسز په ګاډي حمله کې د دوه افسرانو په ګډون بعضې خلک مړه شو او بیګا د کراچۍ په هوایي ډګر او د بلوچستان په تفتان سیمه کې په زیارت کوونکو شوي حملو کې یو شمېر خلک وجل خای چې ملک د ترهګرۍ یوې بلې چپې سره مخ دی. د تشدد د نوې لړۍ په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپوه او لیکوالې ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې تر څو ټول ملک کې د ترهګرو او وسلوالو په ضد یو شان کاروایي ونشي حالات به دغه رنگ خراب وی. دا زیاتوی
هم ٹرائبل ایریاز کی بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں.
مونږ د قبایلی سمو په ذکر خبره ختم کړو، خو کم چې د ترهګرو اصل مرکز دی هغه خو د ملک په زړه کې دی، او تر څو چې مونږ دا نوی پاک کړي نو داسې کاروایانې به کیږي. تاسو پته ده ترهګری یوازې د قبایلی سمو مسله نه ده، ترهګر خو سن بلوچستان، پنجاب او هر ځای کې دي، خو زموږ لیډرانو د خلکو ته پناه ورکړې ده. تر څو چې د دې خلکو نه لاس نه وي خسته شوی نو ترهګری به روانه وي، او دا امید ساتل چدا به ختم شي نو دا ټیک نه دی.
همدارس د دفاعي چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وای پاکستان د جنگ په حالت کې دی او سکیورټي ادارو لا یو لازم هم غافل کېدل نه دی پکار.
تحریک طالبان پاکستان چې کومې ډلې په هیڅ صورت دې منلو ته تیار نه دي چې د مذاکراتو د لار معاملات حل کړي، نو ظاهره ده چې هغه خلک به دا قسمه کاروایی کوي. نو حکومت لا هم پکار ده چې خپله پالیسي واضح کړي، او تر څو چې دا خلک نوي کمزوري کړی شوي دوی به د ریاست په ضد کاروایانې کوي او خلک به وجني چې دا وښایي ریاست کمزوری دی او موږ چې کوم ځای او کله وغواړو کاروایی کولی شو.
چاہتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں.
تشدد کاروائیانے پا داس حال کی شروع شوی چی دا طالبانو او حکومت ترمنزہ روان مذاکراتی عمل ہم دا زنخ کار دے دا چی دا عمل ولے او پا کم ڈگر ادرے دلے پا دے حق لمو دا طالبانو کمیٹے دا کوارڈینیٹر مولانا یوسف شان تا پوسو کونو دوئے
معلومات نست مونگتا جی حکومت سل ہو جنہ دا عمل پر خودلو بیانا کو وہ سمور کری و بہر ہاتھ عملی لے ہاں سر اپری خیلی دا کار مونگا کو خودے ارگی بلکل سری سری ناکام سری اور
یادونه دا چې څو ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان د مشرانو یوې جرګې د خیبر پختونخوا د گورنر او کور کمانډر سره ملاقات کړی وو او د امنیت ټینګولو لپاره یې حکومت نه د 15 ورځو وخت غوښتی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن.
اردن کو د پاکستان حکومت د نومیالی پختون مبارز فقیر پی د لمسی حاجی شیر محمد په مشرای د عثمانزی وزیر وجرګی ته ویلی چې په دوه اونیو کې د دوی په سیمه کې میشت بهرنی وسلوال بهر ته وباسي. د دې جرګې لپاره یا دغه کار کول ممکن دي؟ په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا پختنه د چارو د پوهانو مخې ته ایښې او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې ده.
دا تیرے جمعے پورز اتمانزائی وزیرو سلور شپیتا کسیزہ لویا جرگا دا کور کمانڈر پشاور او گورنر خیبر پختونخوا سرا ملاقات ورستا تیر ورز واپس شمالی وزیرستان تا تللے او دا جرگے مشرانو پوینا لابیلابیلو وسلوالو کمانڈرانو سرا غونڈے شوے. دغا جرگا وائی نن سو وقت هم شمالی وزیرستان کے پا نامعلوم زائی کے دا زائی طالبانو شورا سرا مهما او لویا غونڈا کے دون کے دا دستر پختون مبارز ایفی فقیر زائناستے حاجی شیر محمد پا مشرئی کے دغا جرگا تا کور کمانڈر او گورنر خیبر پختونخوا لخوا ویلی شوی چه دوا و نئی کے دے دسی میں سخا ہر قسمہ بحرانی او غیر مقامی وسلاوال و باسی دا چه آیا دغا جرگا با اکڑی شی چه پا دوا و نئی کے سیما دا ہر قسمہ بحرانی وسلاوال و سخا پاکا کڑی دامو دا قبائلی چارو کارپو او قبائلی سیمو پاڑا دا سیڑن ادارہ فاٹا ریسرچ سینٹر پراجیکٹ ڈائریکٹر منصور محسود نو پختل
ٹولے خواہش تھی چدا سے وشی خو خلیدا مشکل آشی چدا تک نہ یو گروپ تھا نہ یو خالق تھا دا تو غیر ملکی ہاں بھی لوکل خپل خالق ہاں دائی او بل ڈیرا گروپ بندی ہاں دو پکشے اور دا دائی پخپلا سے ہاں اختلافات تھی نو پدوے ہفتے ٹائم سے خو ڈیرا مشکل آدو کا ٹائم لگ زیوت شی
خدا قبائلی چارو یو بل کارپو او محقق پروفیسر محب وزیر بیاوائی
دے حکومت زما پر خیال نور دے مجبورے آخری حد دے زکا دوی دا ٹیم ام دم رکم ورکڑے دے دا میاد غالباً دا تکاری چی دوی تا بین الاقوامی کمیونٹی ورکڑی بھی او مشکل کار کو یقیناً دے فدوا ہفتوں کے پکار کو ام دا چی دا جرگے دا مرکے تین سکا لوڑان دے شروع شوئے وے زنڈ اکڑے دے دے اگر زنڈ نتیجہ ام دا چی دوی تا اس ٹیم ام کم ملاو شوئے دے اس ہم کمیابی سلر ندا خوچے وہ سنا
مشال ریڈیو سرا پا خبرو کے دا ٹولانیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین بیاوے فوز او حکومت پا کالونو کے و نکڑی شو چه دغا سیما دا ہر قسما وسلوالو سخا پاکا کڑی نو قبائلی اولس لپارا خو دغا ډیر گران کار دے او دا دا پوینا دا زکا چه دغل تاواک دا قبائلی مشرانو جرگی سرانا بلکه دا وسلوالو کمانڈرانو سرا دے. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د 2013 کال په بجټ کې حکومت د فاټا لپاره 13 روپۍ ترکیاتی فنډ مختص کړی. خو د فاټا اوسیدونکي وایي چې دوی منتخب غړو له دغو پیسو څخه 1 روپۍ هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره نه ده لګولې. په دغه اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو خلکو وینا وا چې 2013 کال په جون میاشت کې پیش کړی شوی بجټ کې حکومت د فاټا لپاره 13 ارب روپۍ ترقیاتي فند مختص کړی وو، خو تر دې دمه د فاټا ترقۍ لپاره دغه فند نه 1 روپۍ هم خرچ نه کړی شو او دغه ټولې پیسې واپس حکومتي خزانه ته لاړې. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې منتخب غړو ته چې تر اوسه څومره هم فند ملاو شوی دی نو په صحیح طریقې نه دی خرچ کړی.
څومره فندونه زموږ مینهګانو سینیټرانو ته راغلي دي حقیقت دی، تو سبوز بند دی چې بک گراؤنڈ بند ایسم نشتا. کم حال چې پینزل شل کالا دیش کالا مخی دا فاتا دے آغا پوزیشن نن دے نو مینے گان خدا کو تحیو سستی دا دے سنٹرانو سای بچے چمر فن ملاو شوی دے اکتالا ملاو شوی دے بکم مد کے ملاو شوی دے آغا خرچ کرے شنو.
مشال ریڈیو چکلا دا باجوڑ ایجنسی نا دا مسلم لیگ نون پا ٹکٹ منتخب دا قامی اسمبلی غڑی شہاب الدین نا تپوس وکڑو چې حکومت لخوا د فاٹا لپارا مختص کرے شوی ترقیاتی فنڈ یو ولی پا خپلو سیمو کی خرچ نکڑو. نو پا جواب کې نوموړی وایي
دا ډېر د بدبختۍ خبره ده چې کله هم د فاټا بجټ دی مونږ ته راکي که 13 ارب روپۍ هغه مونږ ته لیټ راکي. لکه دې ځل مونږ ته دا ریلیز شوی وی په فروری کې، الان کې پکار وه چې مونږ ته په جولای کې شوی وی، په فروری کې ریلیز شولې، په اپریل کې بیا زمونږ ای ڈی پی جوړه شوله. نو هغه پیسې زمونږ اوسه پورې نه دي لګېدلي، تیر ای ڈی پی پیسې هغه واپس فری شوي دي. مونږ چې کم سکیمز ورکړي وو هغه فری شو، نو گورنر صاحب چرالو هغه فری شو، جون پورې هغه اوسه فری دي. تیر کال ای ڈی پی کې زمونږ یو پیسې نه لګېدلې.
د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وایي
حکومت تیرا ڈی پی دو حالانکہ مشتا مکمل پیکج نه ملاو شوی، مش بار بار دا مطالبه کی دی فاټای مینه گون چې مشتا دا مکمل پیکج ملاو شي دی مرکز نه چې هغه باندې مشا خپل چارې مو کمپلیټ کی کنه. خو بهرحال مشا ټولې مینه گون چې دا مشوره کړی دو دی فاټې ولا چې په دا باندې امید گورنر صاحب سره تفصیلی میټینګ کی ان شاء الله زه په امید باندې چې ان شاء الله مشتا بجټ کې زیو تر زیو ته حصہ ملاو شي چې دا مخته حصہ دو کنه قامی ستري لشي.
د سنتونو وفاقي وزیر سېنېټر عباس خان افریدی وایي چې خیبر پختونخوا گورنر د بدلېدو له وجې د فاټا لپاره مختص بجټ کنګل کړی شو، خو اوس یې حکومت سره خبرې روانې دي او امید دی چې موجوده بجټ کې به ورته دغه پیسې هم ورکړی شي.
حکومت نه ریلیز لیټ کیږي، به فاټا سیکریټ کې ډیلی شي، هغه د واجب نه کیږي. ورنه ممبران خدا غوړي چې دا په وخت ولګي نو جګړم په دغه مخ کې داسې سیستم جوړ دی چې هغه لګونه کې ډیلی شي. نو موږ پر هم دا کوشش وکړو چې موږ کوارټرلی دا ایشو کیږي چې دا پورا ترقیاتي کورونه په ټایم پورا کیږي.
یاد دی چې په 2012 کال کې په بجټ کې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپۍ ترقیاتي فند مختص کړی وو، خو 2013 کال جون میاشت پورې په دغه فند کې صرف 9 ارب روپۍ په فاټا خرچ کړی شوی وی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو، له حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د مومند ایجنسی د یو سلو سلیویس لنکل شو سکولونو څخه 44 بیا جوړ کړل شوی دی. د ویشت د 23 سکولونو د بیا ودانې کارونه روان دي، خو د پاتې نورو د ودانولو چارې د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم درول شوی دي. دا د سیمې د ماشومانو له تعلیم سره تړلې ځینې نور موضوعات په مومندو کې د تعلیم محکمې یو چارواکي زموږ له خبریال شانواز ترګزی سره کړي چې هغه پرې دا رپورت موږ ته را لېږلی دی.
د محمد ایجنسی پړنګو شو یو سل او سلیریش تعلیمي ادارو کې یو ډیګری کالج او یو د زنانه او د نارینه استادان د استوګنې لپاره هاستل هم شامل وو. نو دا سات پکې څومره سکولونه بیا ودان شوي او یا نه، دا پوښتنه مې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد ایجنسی سید محمد خان نه وکړه.
په دې کې تقریبا 14 سکولونه مکمل شوي دي او په 28 سکولونو باندې کار شروع دی. مونږه د پیرې د 13 ډی پی کې تقریبا 621 سکولونه ریکمند کړیو، خو هغه څنګه دا کار په شروع نه شو. بیا گورنر صاحب اورو کو چې کب سکولونه باندې کار نه شروع شي هغه په سٹاپ کې.
په محمد ایجنسی کې د سکولونو ټول شمیر 514 چې پکې د هلکانو 328 او د جنکو 178 سکولونه جوړ وو.
زیاتره پرایمري سکولونه نغه شوي دي. پرایمري سکولونو کې هغه ماشومان سبق وایي چې هغه نږدې لوکیلټی نه راځي، هغه ته د باتروم او د اوبو کا ضرورت نو هغه د کور نه پوره کوي. باقي چې په صاحبو کې کم منګه سکولونه دي نو هغه ته منګه په تیرو ورځو کې اټینټونه الته ویولل.
او په محمد ایجنسی کې دا سات د استادانو څومره کمې دي؟
از منګه بنیادی ضرورت دلته منګه سکولونه میډل شوي دي. نو هغه کې د میډل کلاس شروع کولو لپاره یا د های کلاس شروع کولو لپاره موجوده وخت تقریبا چې موږ سره 200 پورې ویکن پوسټونه دي
او د ډیورنډ کرخه په غاړو د آباد سیمو خوایزای او بازای اولس ګلی کوي چې ګنې د هغوی د سکولونو استادان د هفتواری ډیوټي کوي. نو د دې پوښتنې جواب سید محمد خان داسې راک
زمونږ دلته پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ویزرز کې پوسټونه والی ګرځي ملیشم ګرځي یار سکیورټی والم ګرځي هغوی باقاعده موږ ته رپورټینګ کوي هغه موږ دغه چې کوم ابسنت ټیچر دغه خلاف موږ اکشن اخلو.
د دو په وینا چې په کال 2008 کې چې لا په سیمه کې ټول سکولونه ودان وو نو د زده کوونکو شمیر 3000 ولیدا سات یو سل او سلیریش تعلیمي ادارو د رنګېدو باوجود دا شمیر 300 کم 2000 ته رسیدلی چې خای چې ولس وز غواړي چې په خپل بچو تعلیم وکړي او د بدامنې سو کولونو په دوی کې ډیر تعلیمي شعور بیدار کړي دي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدن کول د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډی سورو
د کراچی پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو په برید کې 9 کسان وژل شوي دي. د سند وزیر اعلی سید قائم علي شان نن سهار رسنۍ ته وویل چې په وژل شوو کې 10 برید کوونکي دي. بل خوا تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه منلې او وایي چې دا یې د حکیم الله مسعود د وژنې په بدل کې کړی. د بلوچستان په تفتان سیمه کې پر شیعه زیارت کوونکو برید شوی چې پکې 15 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکچی نن خبر اعلان ته وویل چې بیگانه وخته د ایران پولې ته څیرمه په تفتان سیمه کې 4 ځانمرګو پر هغو 2 هوټلونو برید وکړ چې شیعه زیارت کوونکي پکې میشت وو. د اوتمنځو وزیرو جرګه نن په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر له وسلوالې ډلې سره لیدکاته کوي. دا له هغه وروسته ده چې د یادی جرګې مشران پرون د پېښور له کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا له گورنر سره تر ملاقات وروسته وزیرستان ته ستانه سو. په کورم ایجنسی کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د پاکستان 2 امنیتي سرتیری وژل شوی دی. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې پولیټیکل محرر میر عالم هم ټپي شوی دی. افغان حکومت ویلی چې د ولسمشری پر کاندید عبدالله عبدالله په سوی برید کې بهر ملکی استخبارات او پاکستانی وسلواله ډله لشکر طیبه لاس لري. د افغانستان ولسمشر له دفتر د یکشنبه په ورځ وویل سو چې له لومړنیو څېړنو ښکاري چې په دې برید کې بهرنی استخبارات او د لشکر طیبه لاس و. او د امریکا او د اروپای اتحادیې ډیپلوماټان نن په جنیوا کې له ایران سره نیغ په نیغه خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس راکچی ویلي چې په دې ملاقات کې به د اروپای اتحادیې او امریکا استازي له دوی سره ګډون کوي.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړنه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې اپریشن ودرولو لپاره یو ځل بیا کوششونه شروع کړي شول او ګرینډ قبایلو جرګې اجلاس چې د جمعې په ورځ وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر، کور کمانډر او نورو متعلقه چارواکو ګډون وکړو. په اجلاس کې ویل شول چې شمالي وزیرستان کې میشت غیر ملکی جنگیالي د سیمینا په 15 ورځو کې وویستل شي. اداري لیکي چې د ګرینډ جرګې غړي بنو کې خپل منځي مذاکراتي عمل شروع کړي دي خو تر دې دمه دا نه دی ویل شوی چې گرینڈ جرگی غڑی با تحریک طالبان پاکستان سره کلا او کم ذائقے مذاکرات شروع کوي. اداریه لیکي چې حکومت او اولس دا غواړي چې تر هغه خاتمه او سیمه کې امن لپاره د مذاکراتو نه کار واخستي شي او د نوړاندې هم حکومت د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړه کړې و او دغه کمیټي د طالبانو کمیټي سره څو ځلې لیدلی وو خو بیا هم په ملک کې د تر هغه کاروایانه اوندرې دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې گرینڈ جرگی لخوا په سیمه کې امن لپاره کوششونه کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی خو ضروری دا چې طالبان هم خپل کاروایان بند کړي ځکه چې د دینه په غیر امن لپاره کېدونکو کوششونو هیڅ نتایج نشي راوتلي. خدا به کتلې شي چې ګرینډ جرګې غړي تحریک طالبان پاکستان امن میسته پر راوستو کې څومره کامیابیږي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا صوبه کې په 13 ورځو کې د پولیو مخنیوي لپاره مهم وچلولې شو خو دې باوجود په صوبه کې 4 نوي کیسونه مخې ته راغلل او صحت د قومي ادارې د رپورت تر مخه ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمېره څلور او یا ته ورسېدا چې پکې 450 کیسونه په قبایلی سیمو کې مخه تراغلي دي. ادارې لیکي چې سند، کراچۍ او خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې هم د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي او په فاټا کې په زیات شمیر کې د پولیو کیسونه مخه تراتلو لوجه دا ممکنه ده چې نور سیمو کې را مخته شوی کیسونه تعلق قبایلی علاقو او یا پیښور سره وي. ادارې لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی رپورټ کې ویلي شوی دي چې پیښور کې د نکاسۍ د خراب انتظام لوجه دلته د پولیو مخصوص وایرس وده مومي. اداري اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې پولیو مخنیوي لپاره ورکوونکو ساسکو سره سره د داسې علاقو باره کې پلټنې وکړی شي چې پکې د پولیو وایرس وده مومي او ولس ته د صحت او صفایي نه متعلق آگاهي ورکړی شي او دا دې هم د پولیو د مخنیوي برخه وګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې د قبایلی سیمو پر ارزښت بحث شوی دی. بل پلو اسوسییټډ پریس په رپورټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې تازه سیلابونو لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي. بوریوال کاکړل د دې دواړو مقالو غټکی راوړی.
ایکسپریس ټریبیون روسپانی د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان او افغانستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر پر 11 ترسو پیښو وړاندې په نړیواله ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکړی. ورسپانه دې ته په اشاره سره لیکي چې د 11 سپتمبر تر پیښو وړاندې یو خبریال د امریکا د هغه وخت له ولسمشر جارج بوش څخه د پاکستاني ولسمشر د نامه پوښتنه وکړه، نو هغه حق پک پاتې شو. د مقالې په لیکنه چې کله د 11 سپتمبر پیښو وسوي نو امریکا او نړیوال ټولنې د افغانستان او پاکستان په اړه بالکل بیل فکر پیل کړ. د نړۍ خبریالانو او شنونکو د افغانستان او پاکستان د قبایلی سیمو په اړه څېړنې پیل کړې او هغه یې له نږدې څارل پیل کړ. ورسپانه لیکي داسې انګیرل کېده چې د امریکا سیمې ته راتګ که یو پلو زیان رسولی دي، نو بل پلو یې پاکستان ته یو نړیوال ارزښت ورکړ کوم چې له هرې خوا د پاکستان په ګټه تمام سو. ورسپانه لیکلي د قبایلی سیمو په نامه پاکستان ته د مرستو راتګ پیل سو او په دې سیمه کې د کار کولو په نامه داسې غیر حکومتي ادارې جوړې سوې کوم چې اشرافیاته په پراخه کچه مالی ګټې ورسولې. ورسپانه لیکلي داسې غیر حکومتي ادارې هم سته چې په قبایلی سیمو کې یې عملی کار د نه برابر دی، خو د پېښور او اسلام آباد په لوی هوټلونو کې په همدې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په نامه غونډې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه زیاتوي چې داسې غیر حکومتي ادارې یوازې د دې لپاره فعالیت کوي چې په نړیواله توګه له مرستو کوونکو څخه پیسې راغونډ کړي. د ورسپانې په لیکنه د داسې ادارو په غونډه کې ګډون کوونکي زیاتره کارپوهان داسې دي چې په قبایلي سیمو کې کار کول خو پرېږده، هلته یې یوه شپه هم نوي تېره کړې. ورسپانه لیکي په دې غونډو کې د قبایلي سیمو د مشرانو او له دې سیمو سره د اړه لرونکو حکومتي چارواکو ګډون د نه برابر وي. د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه د هر څه ته په کتو سره سړی دې ته حیران سي چې څوک به د غیر حکومتي ادارو ته په جدي نظر ګوري او ولې به ګوري. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې لیکلي دي چې د افغانستان په شمال کې د سیلابونو تازه لړۍ لږ تر لږه 80 کسان وژلي دي. ورسپانې د بغلان ولایت د پولیسو د چارواکي فضل رحمان لخلي لیکلي دي چې په دې سیمه کې 855 کورونه په بشپړه توګه لمنځه تللي دي او تر زر زیات زیانمن شوي دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي ویلي چې پوځي هلیکاپټرې د سیلابونو له کبله د ځپلسو خلکو په مرستو بوخت دي. چارواکي وایي چې په دې سیمو کې ځپل شوي خلک د حکومت او غیر حکومتي ادارو مرستو ته اړتیا لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو امریکایي سرتیری په بدل کې د 500 طالب بندیانو د خوشي کولو د پریکړې دفاع کړې. جان کیری پرون ویل د امریکا د پوز بریدګې بوبر ګدال د هغو کسانو له لوري د شکنجې له خطر سره مخامخ وو چې د اسیر کړو. په همدې حال کې بیرګدال ویلي چې طالبانو د شکنجه کړې وهلې ټکولې او په یو قفس کې ساتلې ده. په دې اړه احمد تکل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا ښه کار نه و چې امریکایي پوځي بو برګ ډال په لوی لاس له هغو کسانو سره پاتې شوی وای چې ښایي دا یې شکنجه کړی وای، سر یې ترې غوڅ کړی وای او یا یې بل کوم ناوړه چلند ورسره کړی وای. ښاغلی کیری د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې د برګ ډال د ازادۍ په بدل کې د پنځو طالب مشرانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشر براک اوباما د پریکړې دفاع وکړه او ویل د پاوز د بریدګای د هغو کسانو لخوا د شکنجې له خطر سره مخامخ وو چې د اسیر کړای وو. د یو امریکایي پوځي په بدل کې د پنځو طالب قومندانانو خوشی کول، حتی د حاکم دیموکرات ګوند د غړو په ګډون د ځینو کسانو له مخالفت سره مخامخ شول. امریکایي سناتور ډاین فاینشتاین پرون وویل د خوشی شویو طالب مشرانو په برخه کې موږ بل هیڅ کار هم نشو کولای مګر دا چې اندېښمن اوسو. میرمن فاینشتاین چې د سنا د استخباراتو د کمیټې مشره د وویل معلومه نه ده چې امریکا به څنګه څارنه کوي چې آیا دا طالب مشران په دوحه کې پاتې کیږي کنه او آیا د امریکا پر ضد به څرګندونې او پارونې وکړي او کنه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ته دا ډیره ممکنه نه ښکاري چې پنځه خوشی شوي طالب مشران به بیا د امریکا پر ضد جګړه وکړي. جان کیری زیاته کړه دای نه وایي چې خوشی شوي طالبان دا توان نه لري چې په جګړو کې برخه واخلي، بلکې کدا سي وکړي نو دایم کان شته چې ووجل شي. ښاغلی کیری د مرکې په دوام وویل د امریکایي اتباو د ژوند د خوندي کولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر وړتیا باید هیڅوک شک ونه لري. په همدې حال کې خوشی شوی امریکایي پوځي بو برګ ډال ویلي چې وسلوالو طالبانو دای وهلې ټاکولای او شکنجه کړای دی. برګ ډال همدارز ویلي ورسته لدی چې یو ځل د تېختی هڅه وکړه په قفس کې بساتل کېده. یو جګپړی امریکایي مقام د خپل نوم نه خودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې برګ ډال د سرګندونه په جرمني کې د یو امریکایي روختون صحیح کارکونکو تکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه راپور کې ویلي چې برګ ډال په یو اسپنیس قفس کې او په یو تیار ځای کې ساتل کېده. امریکایي سناتور ډاین فاینشتاین وویل چې د ولسمشر براک اوباما ادارې د برګ ډال د شکنجه کېدو په اړه هیڅ راز معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوردن کو د پاکستاني ډان روسپانه په ولیکنه کې په دې ورستیو کې په هیواد کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو په یادولو سره ویل شوی چې د طالب وسلوالو په بیلا بیلو ډلو کې ویشل کېدل بعد د ترهګرۍ مسله نور هم پیچلې کی. په لیکنه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره یو غښتلې تګلاره جوړه او عملي کړي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا وري. د ډان روسپانه د لیکنې په پیل کې 13 میاشت د خان سید سجنا د ډلې چې له جنوبي وزیرستان خپل فعالیتونه تنظیموي او اوس ځانته د خالد مسعود ډلوایي د تحریک طالبان پاکستان نه د بلیدو موضوع یاد شوې ده. د دې ډلې بیان د اعظم طارق د مې میاشت پر 28 نیټه په خپل مطبوعاتي بیان کې پر تحریک طالبان پاکستان ډلې تورونه ولګول چې په بدلو نمونو بمی چاودنې کوي او د پیسو لپاره خلک تختوي. نوموړي د غراز وویل چې د طالبانو غورځنګ د سازشي عناصرو په لاسو کې لوبیږي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت او د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان تر دې دمه د تورونو ته ځواب نه دی ویلی. په لیکنه کې د غراز د شمالي وزیرستان په میرلي کې د مجاهدینو د شورا د کمانډر حافظ ګل بهادر په مشرۍ د شوي یوې جرګې یادونه شوې ده. یاد شورا چې له تیرو وو کلونو راهیسې یې له پاکستاني حکومت سره یو لوزنامه لاسلیک کړې په ټول ملک په تیره په وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کول. په دغه جرګه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وتروي. له دې جرګې یو ورځ وروسته په شمالي وزیرستان کې د ګل بهادر لخوا یو پمفلیټ خپور شو چې په کې له حکومت سره د شورا د لوزنامې ماتولو دړکه ورکړل شوه. په پمفلیټ کې دغه راز د شمالي وزیرستان خلکو ته وویل شول چې د جون تر 10 نیټې له سیمې ووځي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د تړلو وسلوالو لخوا په باجوړ کې د پاکستانی پوځ پر یوې پوستې د وسلوال برید او همداراز راولپنډای ښار ته نږدې په ترنول سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ د شوي ځانمرګي برید ذکر هم شوی دی. لیکنه وایي په تیرو کلونو کې هم د پاکستانی ریاست لخوا د ترهګرۍ د مسلې نیمګړو او عارضي حل لارو دغه مسله نور هم پیچلې کړې چې په ترڅ کې هیواد د ترهګرۍ د لا ډېرو پیښو شاهد پاتې شوی دی. د وسلوالو په بیلا بیلو ډلو کې د ویشلو د پاکستانی حکومت پالیسیو د وسلوال په سیاسي، ټولنیز او کلتوري توګه نور هم مضبوط کړی دی. لیکنه زیاتوي د ترهګرۍ پر وړاندې همدغه ریاستي تګلاره ده چې په پیښور او اسلام آباد کې یې د پیسو لپاره د سړي تښتونی او همداراز د هدفي وژنو پیښې زیاتې کړې دي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره یوه غښتلې پالیسي جوړه کړي. د ترهګرو پر ضد د طاقت استعمال او په عین وخت کې ورسره د امن خبرې پر مخ بیول باید د ریاستي تګلارې مهمې برخې ووسی. په لیکنه کې دغه راز سپارښتنه شوې چې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ژوند او مال حفاظت یقیني کړل شي او که داسې ونه شوه نو عام وګړي به د ترهګرو په طرف ودرېږي.
د مشال په نوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو، پرون د خوست ولایت ملکی او پوځي چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو ټول ضروري توکي د ولایت ته لیږدول شوي او همدارنګه په خوست کې د ټاکنو د بهیر د امنیت د خوندیتوب لپاره هم پوره تدابیر نیول شوي دي. دوی ټینګار وکړ چې د جوزا د څلېرویشتمې په ټاکنو کې به د یاد ولایت ملکی او پوځي ادارې خپل بې طرفي وساتي. په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت د ملکی او پوځي چارواکو په ګډون خبري ناسته چې د ملمستون په ودانۍ کې جوړه شوې وه، چارواکو په خپلو خبرو کې ویل چې په خوست کې به ټاکنې په ډاډمن امنیت کې ترسره شي او په دې ملي پروسه کې به د یاد ولایت چارواکي او مسؤلین هیڅ ډول لاسوهنه ونه کړي. خوست والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې د حکومتي مسؤلینو د بې طرفۍ د یادونې ترڅنګ خوستوالو ته د ټاکنو په ملي بهیر کې د پراخه ګډون بلنه ورکړه. وی ویل چې
د امنیت په برخه کې زموږ په دغه یو سل او شپږ اتیا مرکزونه کې د پلان لمخه د ملي اردو، د ملي پولیسو، د سرحدي پولیسو، د ملي امنیت او د نړیوال هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې بس بول ان شاء الله ټول مرکزونه تر امنیتي پوشش لاندې وي.
خوست امنیه قماندان سمنوال فیض الله غیرت ویل چې د ټاکنو پر مهال به ټول یو سل شپږ اتیا ټاکنیز مرکزونه پرانیستي وساتي تر څو هر څوک وکولی شي چې خپلې رایې وکاروي.
د امنیتي ځواکونو په همغږۍ سره موږ کلک امنیتي پلانونه جوړ کړي دي چې دغه مطابق به انشاءالله د خوست په ولایت کې ټول یو سل شپږ اتیا مرکزونه چې دي ټول به خلاص.
په خوست کې د ملي اردو د پلې لواء قماندان جنرال ناصر هدایت ویل د یاد ولایت په یو شمېر تر تهدید لاندې ولسوالیو کې چارنیز عملیات پیل کړي.
موږ خپل توپچی په صبرۍ کې مطابقه کړې ده په علیشیرم کې، انشاءالله دښمن ته د دې مجال ورنه کړو چې بیا انداختونه وکړي یا مشکل جوړ کړي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د جوزا په څلېرویشتمه نېټه ترسره شي. د ټاکنو په تیرو بهیرونو کې په خوست کې تر څلورو لکو زیاتو کسانو د رایې اچونې کارتونه اخیستي دي. نجیب الله الوخیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو، زرتا زما کور زما کلی خبرونه درورو. د دیونه په خبرونه کې به د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزه او ولسوالۍ د دیګانو کلی تاریخي پسپنځر، رسمونو او رواجونو، پوهنه، روغتیا، کرنې او نور ستونزو او سنتیا او پاړه واوري. دا خبرونه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل جوړ کړی ده.
زما کور زما کلی د خپرونې درنو او قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. خوشحاله یو چې اوسنۍ خپرونه د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ مربوط په دیګانو کلي کې چمتو کوو. دیګانو کلی د خوست ښار په لویدیځ لوري کې په لس کیلومترۍ واټن کې موقعیت لري. په دې کلي کې څلور لوی پلرني استوګنه لري او د کورونو شمېرې هم تر دوه نیم سو زیات دی. غوړ د همدې کلي په بېلابېلو مسایلو لکه د دوی په دودونو او رواجونو، د دوی د ژوند په اسانتیاوو او ستونزو کلیوالو سره خبرې اترې ولرو. او په همدې خپرونه کې را سره د دیګانو د کلي اوسیدونکي استاد یوسف انتظار، همدارنګه قومي مشر حاجي صاحب شاوري او د همدې کلي یو بل تن اوسیدونکی محترم میر کباب برخه لري. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته خراغ لاس ویم او غواړم خپله لومړۍ پوښتنه له استاد یوسف انتظار څخه ولرم. استاد یوسف انتظار، اصلا دیګانو کلي ته د خلک د کوم ځایه راغلي دي؟
تر کوم ځایه معلومات لرم؟ زموږ څارونه ونیکونو په دې برخه کې متخصص کړي دي.
نو داس ویل کیږي چې د دې کلی جون کې اکثرا د نورو ولایتونو دلته راکړه شوی دی او دلته نقره وستګونه اثر کړی ده. نو داس ویل کیږي چې یو شمېر د ګاردز د خار نه یو خط د زادرانو نه او یو شمېر د وزیرو نه دلته راغلی دی او په دې کې نشتی.
زیات مننه کوم استاد یوسف رزم حاجی صاحب شولی ده. حاجی صاحب شولی کله چې موږ په کلی کې استوګنه لرو معلومه خبره ده چې زموږ د نورو کلیوالو سره مړی ژوندی اخترونه همدارنګ ودونه نور د خوخه او خفګان مراسم چې دي دا سره ګډ دي. دلته داسې یو اتفاق شته کله چې په اصطلاح وادي چې خلک یو بل سره کومک کوي
لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې زیاته کړه همدغه قسم ته زموږ کلی د موږ منطقې خلک په اخترونو کې یو تر بل یو مبارکیو ته ځي او په ودونو کې مبارکیو ته سره ځي. غم او خدي ټوله شریکه ده. کله چې مړ وشي ټول مسجد ته راوځي جومات لپاره بسترې لوښي راوباسي درې ورځې لپاره مشترکه فاتحه اخلي او د کلی واده چې په واده په مراسمو کې ټول په یو ځای باندې ډوډۍ خوري مړۍ خوري مبارکۍ سره ورکوي. نو دغه انانات د مونږ لکه نورو ټکو کې وي هغه هغې قسم د مونږ په کلي کې د مونږ په سیمه کې هم هغه انانات او دستور شته.
شوري صاحب ستاسو کله چې زه وینم یو خو ماشره ډېر شین کړی ده او بل زیات خلک پکې استوګنه لري. معلومه خبره ده په یو ځای کې چې زیات خلک وي نو هلته مسلې هم زیات وي. خلک دي یا په پټي باندې دعوه سره لري یا په دیوال باندې لري. خو دلته خو ډېرې وړې وړې خبرې شته. کله کله مشکل او جنجالونه پرې پیدا کېږي که اخیان هم خدای مکړه داسې یو مشکل پیدا کېږي بیا د کلیوال څنګه د مسایل حل کوي؟
دا خو موږ د څلور پلرینې دي. د هرې پلرینې خپل مشران دي. دغې مشران بیا په یو ځای متحد کېني. د هرې ټالې نه دوه دوه مشران راځي. بیا د هغې یو جانب او بل جانب وړه جزئیات وي یا په پوله یا په پټي یا داسې په لاره باندې چې کوم مشکل راځي هغه د کلي خلک د دغه مشرانې په خپله حل کوي. هغه رکینی ونه خبر اخلي بل نه اخلي بیا بالاخره واک ترې واخلي. هغه فیصله چې دی وي کې هغه د کلي د منطقې خلکو ته د منلو وړ وي.
رازم میر کباب صاحب ته ملي پیوستون یو پروګرام دی چې اکثره کلو کې د خلکو هغه لومړني ضرورتونه چې دي دوی خپله تشخیص کوي او بیا هغوی ورته فند ورکوي. زه خو چې خپله د کلي کې راوګرځم داسې معلومیږي چې دلته د ملي پیوستون پروګرام پلی شوی دی. نو د ملي پیوستون پروګرام تاسو لپاره کوم کارونه کړي دي؟
ملي پروګرام په اول ځل پروګرام کې موږ ته یوه پر ردی بر یو د استنادي دیوال او څلور دنه سګان منظور وو چې سګان هم تر اوسه پورې د خدای فضل ده او مناسب ځایو کې د ټول کلی په مشوره جوړ شول او تر اوسه فعال دي. د بر په خاطر موږ د کلی په مشترک ځای کې هغه جنریټر ځای په ځای کړلو. د ملي پیوستون رئیس صاحب خدای دې وبخښي چې هغه اوس مړ شوی ده. هغه راغلو د زموږ پرګرام چې وکتلو د ووی چې زه باید تاسو ته تقدیر نامه درکړم او زموږ هغه د برق ماشینونه تر اوسه هم فعال دي. دا چې شانسی خلکو واخیستې مصرف د هغې کم ده نو په دې خاطر زموږ هغه ماشین اوس هم فعال دی. لینډونی شته هر کور ته برقونه تېر شوي دي. دا چې اوس استفاده نه ورنه کوو یوازې په غم او خدای کې د هغې ماشین نه موږ کار اخلو.
نور د ویالو مسله د سړکونو مسله په دې
او دا چې اوس په دوم پرګرام کې زموږ د کلی سړک د ملي پیوستون په پرګرام کې دی د هغې لپاره بودیجه منظوره ده. نور ټول کورونه موږ خلاص کړي دي. یوازې وضع په ارتباط چې بودیجه یې نه ده راغلې هغې ته مطله ده. زموږ پروپوزال چې موږ جوړ کړي دي ټول خوست کې نمونه د مثال وه د تېرو پرګرام کې او د اوس کې هم پانده ترتیب کورسونه وویل او د دوی پرګرامونه چې وو هغه موږ عملی کړه. اوس منتظر دي چې بودیجه راورسیږي هغه بودیجه موږ په عمل کې پلي کړو. یې موږ داسې پرګرام ده چې په دې کې مفتشین هم لرو د کلي طرفه مشران روزمره کوم کار چې کوو هغه موږ یې دښکوو. څومره مزدور وو څومره موټر وو څومره وسایط وو او څومره اجره شوه د ورځې ورځې کار موږ لیکو. کلي ته د سبا ورځې لپاره موږ سند پلاس لرو چې که چا درغلي وکړه چا کړي څوک اشتباه وي مهرباني دي وکړه.
رازم بیا هم محترم استاد یوسف انتظار ته هر ځای کې چې خلک اوسیږي دوه ضرورتونه ډېر عمده دي. یو دا چې باید روغتیایي اسانتیاوې ولري کلینیک ولري او ډاکټر ولري. دا مسایل ولري نو دا خو د خوست ښار نه لس کیلومتره لرې ځای دی. تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې خلک څومره لیوالتیا لري چې خپل لوڼه او زامن ښوونځیو ته شامل کړي. بیا د پوهنې په برخه کې چې تاسو لیسه لرئ ستونزې پکې څه دي؟
په هره ټولنه کې بیا په ځانګړي ډول زمون په خوست په لرې پرتو سیمو کې د خلکو لپاره د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کول دا خورا اساسي او مهمه دنده ده چې باید هم دولت په دې برخه کې همدارنګه هم د سیمې خلک په دې برخه کې د یو تاسوانه همکاري ولري تر څو وکولی شي چې په ګډه سره هغه ستونزه د پای ټکې کې د کوم چې دوی ورسره مخامخ دي. د دیګانو کلی هم په داسې یوه سیمه کې پروت دی چې دلته روغتیایي خدمات د دولت لپاره د صحیح کلینیکونه وجود نه لري. سرخانه نشته، یوازې په دې کلي کې دوه دواخانه شته او ډاکټران داسې یو ډاکټر دی چې مسلکي ډاکټر نه دی. نه شي کېدلی چې د خلکو ټولې ستونزې دغه ډاکټر حل کړي. نو زیاتره مریضان دوی یا د خوست ښار ته لېږدوي او کله کله که دا مریضي کومریز مریضي قابل تداوي نه وي داسې هم رامنځته شوی ده چې دوی خپل مریضان پاکستان ته د کلي افاب میرانشاه ته او طربانو ته پېښور رسوي. اګر چې په دې برخه کې د دې کلي خلکو څو سورې هڅه کړې ده چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، خو ور تروسه دا کار نه ترسره شوی. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې د دې کلي خلک وتوانی کې چې د روغتیایي چارو کومې ستونزې په دې برخه کې موجودې دي ورته مهمې لارې چارې ولټوي تر څو دا ستونزې حل شي. هغه د معارف ستونزه ده. د معارف ستونزه لکه څنګه چې ته پوهېږې، افغانستان په جګړه کې یو خپل هېواد دی او د معارف فشارونه یو منفي اغېزې لري. په ځانګړي ډول د دیګانو کلی هم چې د خوست یو کلی دی، د خوست ولایت کې یو کلی دی، دوی هم د دې معارف ورته ستونزې لري. په دې کلي کې اوس فعلاً یوه لیسه وجود لري او د دې کلي خلک د معارف د ښوونې او د روزنو په ځای ته مینه او علاقه لري. دوی په ډېر لیوالتیا سره خپل زمانونه په مکتب کې شامل لري او فعلاً دلته په معلمین لخوا تدریس کېږي او دوی ورځي. لکه څنګه د مخه چې په دې اړه کلي مشر شوال خان صاحب هم څرګندونه وکړي او ښوونکي په دې اړه څرګندونه وکړي، زه نه غواړم په دې اړه زیاته وکړم. خو خبره دا ده، نه تنها د خوست دیګانو کلی بلکې په مجموع کې زمونږ د خوست اکثریت کلي او بانډې دا ډول اجتماعي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې موږ امیدوار یو راتلونکي کې که موږ وکولی شو وتوانېدلو د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره خپلې ستونزې دولت سره شریکې کړو او که دولت وکولی شي زمونږ ستونزې په حال کې مرسته ولرو.
استاذه، که مشخص ووایي تاسو دلته معارف لرئ ولیسه لرئ د نجونو لپاره، دا لویه خبره ده. خو دا نجونو په مکتب کې چې هلکانو پکې زده کړې کوي، پسې وخت نه او سهار له طرفه نجونو پکې زده کړې کوي، کومې ضرورتونه شته، کوم نیمګړتیاوې دلته موجود؟
زه فکر کوم چې دا په مجموع کې لکه مخکې موبایل د معارف په برخه کې موږ په ټولو برخه کې ستونزې لرو، نه هم په لسه کې، بلکې په نورو مکاتبو ابتدایي او منځنۍ او ولسو کې دا ستونزې شته. یوه ستونزه دا ده چې دلته په دې کلي کې د دې لسې لپاره داسې مشخص ځانګړی ځای موجود نه لري او تعمیر هم نشته. اگر چې دغه کلی خلکو مخصوصو ځلې هڅه کړې ده او د دولتي لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه لیدنه کړې ده، نو سوچ موږ د مکتب د تعمې ستونزه حل شي. بلې، په داسې حال کې چې د دې د مکتب د جوړېدو امر هم فعلا په پوهنې په وزارت او ریاست کې مشته، ولې د دې لپاره داسې مناسب ځای لا تر اوسه نه دی پوګل شوی، یعنی مځکه او ځای نشته تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې د خپل ښوونځي لپاره یو داسې اساسي منځلچي تعمیر رامنځته کړو چې په دایمي ډول د دې کلي د دې سیمې خلک په دې کې زده کوونکي او معلمین خپل وظایف ته ادامه ورکړي. بله، دلته د کتابونو یا د تدریس تدریسي موادو نشتون دی او همدارنګه لابراتوار دی چې دلته په دې ښوونځي کې نشته وجود نه لري. موږ امیدوار یو چې مسؤول چارواکي یا د ستونزو ته توجه وکړي او وکولی شي په راتلونکي مناسب فرصت کې یوه اوږده او لنډه یا لنډه مرحله کې وکولی شي د دې ښوونځي ټولې هغه ستونزې حل کړي چې اوس فعلا د دې ښوونځي سازان نه او همدارنګه زده کوونکي ورسره لاس پورې وي.
زیاته مننه کوم محترم استاد یوسف انتظار نه راځم بیا ماجي صاحب شولی ته. کله چې موږ کلي ته راغلو ووم لیدل چې خلکو غنم ریبلي دي او دربندونو ته یې راوړي، بعض خلکو یې ترېشر کړی ده. که ته راته ووایي چې دلته خلک عموماً کوم فصلونه کوي، دا فصل د خلکو کیږي نه کیږي؟ بل دا خو ډېر یو ښه اقلیم لري، یو ښه خاوره لري، دلته خلک باغونه هم لري که نه لري؟
زموږ خلک د دې منطقې خلک، اکثره خلک انتظار صاحب هم وویل چې دهقانان دي، ګزاره یې په دهقانۍ باندې ده. دلته غنم، جوار، شولې خو بندونه نشته. موږ د بعضو مشکلاتو سره دغه دهقانان مخامخ دي چې ویالې سربندونه تر اوسه پورې موږ ته یو سربند نه دی جوړ شوی او تر اوسه پورې یو ډېر ښه کاریز موږ لرلو هغه د سکوت سره مخامخ ده. اوبه نشته، وچ شوی ده. خو دولت په دې هکله موږ سره د زراعت ریاست یا نورو چارواکو کوم کمک نه دی کړی. خو موږ دا څو هغه چې دي غنم، جوار او شولې فل خال دغه د موږ دهقانان کاري او باغونه داسې د ګوتو په شمار باندې یو څو شته، خو ډېر نه. هغه د زردالوګان او الوچي چې بعضې باغو کې شته، سبزي به بعضې خلک ځای په ځای کوي، کامه کامه هغه د کور ضرورتونه په حل کوي. خو داسې ګزارای نه پکېږي چې دی ووایو چې بس په دا دهقانۍ باندې د دی هر څه خیلخانه پا دیگه بانده ستی پا دیگه پا زمان که دی لاس مزدوری که بازار تزی 500 روپه ورزانه 300 روپه ورزانه کار که بی کراچه چلی دا خپل کارونه پا دیگه مخ بیایی
زیاد من نکم ورستای پخترم محترم میرکواب سبتا متوجه ده دا زراعت کرن و مالداری دا زمان دا خلکو اقا پیسلا دا اقتصاد احساس دای بنسطی دای دلتا پدا کلی که زراعتی کوپراتیف شده و کنشتا
ایمون کلای دا چی زراعتی کلای دا دا خوز پسد خوالین کاریز یا اولین اوبا جری اوبا چی پیدا کی که اقا زمان کلی که دا اقا کاریز چی مون تا جرمنیان دل کرده و اغه مستخریب دلی منځت لاله ده خو موږ بیا د نوی دولت نه دا غوښتنه لرو چې زموږ د دې کاري سره توجه وکړي اغه جوړ او بل د کوپراتیف موارد موږ کوپراتیف لرو سخت کلمې د غنم تور سره سپین سره دایره کړل او نتیجه یې تقریبا بالکل ښه وه کوم غنم چې موږ کرلی وو یخي ښه نتیجه یې ورکړي ده ښه غنمو ښه تخمو او چاته چې هغه غنم شوي دي د آینده کال د تخم دپاره ټول موږ کلي داسې ویلي دي چې هغه باید د تخم په خاطر وساتلی شي اګر چې دومره زیات نه وو چر چاته رسیدلی وه نو هغه غنم د تخم په خاطر نتیجه یې ښه نتیجه وه خو بل زموږ دهقانان لکه څنګه چې مخکې د صاحب شوالی خان خبره وکړله موږ ته سربند منظور وو ولې د بعضې اشخاصو د غوښتنو په اساس هغه زموږ سربند زموږ نه بیرته مصرف شو د نچیزه شي په مقابل کې بل چاته ورکړل سربند کله چې خواړه راشي اوبه راشي هغه موږ د ټیکټر په واسطه خپله د کلي د دهقانانو په واسطه هغه بسته کوو څنګه چې بل هغه راغلو باران وشو سیلاب راغلو اغه بیرته بیا لمنځه ځي یعنی د هر بند چې موږ بسته کوو د هر ځل 2000-3000 روپۍ موږ ټراکتور ته ورکوو اغه بیرته بسته کوو نو دا زموږ عمده مشکل ده ډیر مشکل ده قدم کری زموږ سره دولت وکړي چې دا زموږ عمومي سربند چې په هغه کې درې کلي شریک دي چې یو د دیګانو په نوم بل د منګلو په نوم او بل د مشخانې په نوم غاټه ویاله ده او بل د چراګا په نوم دا سربند راته جوړ شي نو زموږ کلی به د دهقانان به د دې مشکل نه خلاص وي
قدرمنو اورېدونکو زما کور زما کری د دې اونۍ خپرونه تر همدې ځایه وه او د ښه سوکاله او نیکمرغه راتلونکي او په چارو کې درته د ډېرو بریالیتوبونو هیله کوو
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري